خبرونه او راپورونه ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو. په پیل کې لاند خبرونه. په بدخشان کې دوه کان کیندونکي تر خاورو لاندې ل شپېتو ساتنو بند پات کې دوه وروسته شغورل شوي. د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدی په یوه اعلامیه کې خبر ورکړی چې د یوان ولسوالۍ د خیرآباد د سرو زرو کان د پنجشنبه په ورځ لوبېدلی و. د کان د غورځېدو په پیښه کې درې کسان بند وو چې یوې ماسپښین مهال ژغورل شوی و او دوه نور د شنبې په شپه شاوخوا 9:00 او 40 دقیقې له خاورو ژوندي راوایستل شول. د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ژغورنې د دغو عملیاتو ویډیوګانې او عکسونه هم خپله فیسبوک پاڼه خبره کړې دي. د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې ویلي په دې وروستیو کې شاوخوا 160,000 میټریک ټنه مواد انتقال کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون خبر ورکړی چې تېره اونۍ 113,109 میټریک ټنه مواد حیرتان، اقینې او تورغونډۍ بندرونو له لارې لېږدول شوي. دا اندازه مواد له ازبکستان او ترکمنستان څخه افغانستان ته وارد او صادر شوي. د افغانستان او دغه هیواد د دوو شمالي ګاونډیو ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوړه شوې. د پاکستان په شمال لویدیز کې وسلوالو جنگیالیو د امنیتي ځواکونو پر موټر ډزې کړې او یو پولیسي وژلی. د پولیسو ویان فتح الله خان ویلي چې پیښه پرون د خیبر پښتونخوا بنو ته څیرمه په دوغرو مرزي کلي کې شوې او بریدګر له سیمې تښتېدلی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید پلا پر غاړه نه ده اخیستې. په پاکستان کې دا ډول پیښې وروسته له هغې زیاتې شوې چې تحریک طالبان پاکستان د اسلام آباد له حکومت سره اوربند پای ته ورساوه او خپلو جنگیالیو ته یې په ټول هیواد کې د بریدونو امر وکړ. د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د ایران د رژیم لخوا د دوو معترضانو اعدام غندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یو ټویټري بیان کې ویلي چې د ایران د رژیم لخوا د محمد مهدی کرمی او محمد حسین اعدام په کلکو ټکو غندي. هغه ویلي دا اعدامونه ښیي چې ایران د مظاهره چیانو د ځپلو په لټه کې دی. امریکایي چارواکو ویلي له خپلو متحدانو سره په ګډه هڅه کوي چې د دغو ټولو پیښو حساب کتاب له ایران سره وکړي. اخوا ملګرو ملتونو ویلي د دې ترڅنګ چې دا دمونه غندي په دې حیرانه دی په مخنی سره په دې حیرانه دی چې ایران له نړیوالو اعتراضونو سره سره د خلکو اعدام ته دوام ورکوي. د ایران قضایه قوې خبر ورکړی چې د شنبې په ورځ د یو بسیجي یا د حکومت پلاوه ملیشه د وژلو په تور محمد مهدی کرمی او محمد حسینی په دار وځړول. او د روسیې لخوا د شپږ دېرش ساعته اوربند د یوې اړخیزې غوښتنې سره سره پرون په اوکراین کې جګړې دوام درلود. اوکراین د اوربند وړاندیز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دریز د بدلولو او د روسیې د ځواکونو د پیاوړتیا یوه هڅه بللې وه. د اوکراین د لوی درستیز دفتر پرون وویل چې د روسیې لخوا د بخمت په ښار د توغندیو د ویشتلو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي. د اوکراین په ختیځ کې د پوځ ویان سری چارواتي پرون د دغه هیواد تلویزیون ته وویل چې د جنوري په 1 د بخمت او سولدر په ښارونو کې چې د اوکراینی ځواکونو تر کنټرول لاندې دي جنګ دوام درلود. د چرواتی په وینا د اوکراین ځواکونه هڅه کوي چې دښمن ته د پرسونل او تجهیزاتو په برخه کې تر ټولو زیات زیان ورسوي او د امکان تر حده د خپلو ځواکونو ساتنه وکړي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د پاکستان له سند ایالته څخه باندې 500 افغان بندیان خوشی او خپل هیواد ته ستانه شوي.
د پاکستان هیواد د سند ایالت له زندانونو څخه 540 تنه افغانان چې 450 زنانه او 90 تنه ماشومان هم پکې شامل دي را خلاص او خپل هیواد ته د رالیږد د بهیر جریان لري.
د تیر جمهوریت حکومت یو شمیر ملکی کارکونکي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم په حکومتي ادارو کې کار کوي وايي په ادارو کې د طالبانو له لوري د توپیري چلن ترڅنګ پیغورنه ورکول کېدل چې له همدې عمله خپل دندې پرېښودې.
د ګوډاګې ادارې اجیر کارکونکي په لوري چې همدغه دی به یې شو چې موږ خپل دندې پرېښودې.
جمهوری غوښتونکی کیون مکارټی د امریکا د اساسو جرګې مشر وټاکل شو. هغه په خپل لومړنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې له ټولو مسؤلو کسانو سره به حساب کتاب کوي.
موږ به له ټولو مسؤلو اړخونو سره حساب کتاب کوو. له افغانستانه د راوتلو له قضیې رانیولې د کویت تر مرکز او د اف بی آی تر وسلوال کولو پورې.
د درسي سات خبرونې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د پاکستان له سند ایالت څخه باندې 500 افغان بندیان خوشی او خپل هیواد ته ستنه شوي. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان د پاکستانی چارواکو له اقدامه هرکلی کوي، خو ترې غواړي چې نور د افغان کډوالو له بندیانولو لاس واخلي. د راپورونو له مخې د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو په تېرو څو میاشتو کې پاکستان ته د ناقانونه ورتلو په خاطر شاوخوا 1200 افغانان نیولي، چې پکې ګڼې ښځې او ماشومان هم شته. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه زندانیان په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت او په کراچۍ کې د قونسلګرۍ په هڅو سره خوشي شوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان د حافظ ضیا احمد شنبه ناوخته په یو پیغام کې ویلي،
د پاکستان هیواد د سند ایالت له زندانونو څخه 1540 تنه افغانان چې 450 زنانه او 90 تنه ماشومان هم پکې شامل دي را خلاص او خپل هیواد ته د رالیږ د بهیر جریان لري. د زندانیانو د ترانسپورټ، د لارې سفر، خوراک، شاک او جامو ټول مصارف د سفارت او کنسلګری له لوري ورکول کیږي.
د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد هم په خپل ټوټر لیکلی چې د افغان کډوالو د خوشي کولو په باب د پاکستان د حکومت دغه اقدام ستایي، خو غږ پرې کوي چې نور افغان کډوال بندیان نکړي. د سند ایالت د زندانونو چارواکو د نوي میلادي کال په پیل کې ویلي وو هغه سلګونه افغان بندیان ژر خوشي کوي چې د بند موده پوره شوي. د راپورونو له مخې اکثر دغه افغان کډوال پاکستان ته د ناقانونه تلو په خاطر په دوو میاشتو بند محکوم شوي وو، خو ډیرو یې له دوو میاشتو زیات زندان تیر کړی. د دغو افغان کډوالو د خلاصون لپاره په سیمه ییزه کچه مدافع وکیلانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم فعالانو هڅې کړي. له دې ډلې منزه کاکړ چې مدافع وکیل ده په خپل ټوټر باندې پرون لیکلی، افغان بندي کډوال بر تخپلې واته ریپورت کیږي، خو دوی لدې چې له زندانه خوشی شي ډیر زیات خوښ دي. اغلی کاکړ اندیښنه خودلې چې د کراچۍ په زندانو کې له هم د ماشومان او ښځو په ګډون 800 افغان کډوال بندیان دي. د پاکستان پولیسو په تیره بیا د سند ایالت چارواکو په تیرو څو میاشتو کې پاکستان ته د ناقانونه افغان کډوالو پر ضد چاپې وهلې وې چې د ماشومان او ښځو، سپینګیرو او ناروغانو په شمول سلګونه کسان بندیان کړي. پولیسو په خپل تایید کړی و چې دوی 1200 افغان کډوال نیولي چې اکثر یې د محکمې په حکم په دوو میاشتو بند محکوم شوي. د افغان ماشومان او ښځو په شمول د افغان کډوالو بندیانولو پراخ غبرګونونه هم پارولي وو.
د تیر جمهوري حکومت یو شمېر ملکی کارکونکي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې هم په ادارو کې کار کوي، دا کوي چې په ادارو کې د طالبانو له لورې د توپیري چلند ترڅنګ پیغورونه ورکول کیږي. د دوی له ډلې ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله یې خپلې دندې پرېښودې. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي په حکومتي ادارو کې توپیري چلند ته اجازه نشته، خو د ده په وینا په ټیټه کچه کې که داسې څه پېښېږي د مخنیوي لپاره به یې اقدام وکړي. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د دوی رویه د پخوانیو کارمندانو په مقابل کې لا توهین ډک او نمنونکي رویه ولا.
د تیر جمهوریت حکومت یو کارکونکو دی چې وایي د طالبانو له واکمنې دورسته بیا هم خپل مخکنی ادارې ته ورغی او خپل کار ته دوام ورکړ، خو دا کوي چې د طالبانو توپیری چلند او پیغورونو اړ کړ چې له خپل دندې استعفا وکړي. دا کس چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل هره اداري ناسته به دوی ته په پیغورونو ورکولو پیلې ده.
دوی په هر جلسه کې البته د کومو ناستو یا د کومو جلسو شاهدي یم، هغه په هره کچه ولې د دوی د جلسې شروع په دې خبرو سره وي تاسو کلمو سره کې نه باید دا فکر لزان سره ولري تاسو د فاتحینو په مقابل کې ناست یاست او تاسې ماته خوړونکي کسان یاست. تاسو هغه کسان یاست چې شل کاله مو غلاوې کړې دي، شل کاله فساد کړی ده. موږ هغه څوک یو چې د راغلو تاسو ته ماته درکړه ده او نن که تاسو له موږ سره کینیا په همدې فکر به له موږ سره کینیا.
د حکومت دا مخکینی کارکونکی دا ادعا هم کوي چې د پخوانیو کارکونکو او طالبانو ترمنځ په امتیازاتو کې هم ډیر توپیر دی او هغوی چې تازه د طالبانو لخوا ګمارل شوي امتیازي معاش هم ورکول کیږي.
کله به د ګوډاګې اداري اجیر کارکونکي بنلو.
د حکومت دا مخکینی کارکونکی هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ادعا کوي چې په خپلې ادارې کې د طالبانو توپیر چلند او پیغورونو د دندې پریښودلو ته اړ کړ.
د دوی دغه توپیری چلند به موږ څه خفه کولو، هغه د یو ډول د پردیتوب احساس به موږ کوو، د وطن د مالکیت احساس چې کوم موږ درلود، یا خپل وطني برم او غرور چې مې درلود هغه به یې رواج. د دوی دغه تبعیضي او توپیري چلند به تل موږ ته یو ژور درد راکوو چې همدغه څه د دې بایش ول چې موږ خپلې دندې پرېږدو.
خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي هیچ چا ته اجازه نشته چې په حکومتي ادارو کې توپیري چلند وکړي. هغه زیاتوي که په ټیټه کچه کې ناسم چلند کېږي دوی به یې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
اول خدا باید ووایي کوم کارکوونکي چې اوس په نظام کې کار کوي، که د تېر وخت دي که اوسنی دي، ټول د افغانستان لپاره خدمت کوي، ټول ارزښت دي. داسې توپیري چلند ته اجازه نشته او نه داسې چا څه به وي لیډر. البته په ټیټ توګه کې یا په شخصي توګه کوم چا کړ برخورد نه چا سره نادرست کړی، دا یو استثنایي حالت ورو ورو به دا ټول شیان سم شي.
د حکومتي ادارو ځینې کارکوونکي داسې مهال د طالبانو له ناسم چلند شکایت کوي چې تر دې مخکې هم یو شمېر کارکوونکو چې په مخکینی حکومت کې کار کړی و ادا کړی وه چې دوی له دندو لرې کېږي او پر ځای طالبان خپل غیر مسلکي کسان ګماري. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو سره زرګونه مخکینی ملکي او نظامي کارکوونکي بې دندې شول او پر ځای طالبانو خپل کسان وګمارل. خو د پیلوټانو په ګډون ځینې هغه مسلکي او تخنیکي کسان چې ورته اړتیا یې درلوده له ځان سره یې وساتل. د افغانستان د هم دیگر پذیرۍ ټولنیز بنسټ پرون د نجونو او ښځو د کار او زده کړو د بندیز په اړه اعتراض وکړ. دوی وایي تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه نه وي لرې شوي.
اقرا اقرا د لوستلو معنا لري، اقرا یوازې د یو کس لپاره نه دی ویل شوی.
د افغانستان د همدیګر پذیرۍ ټولنیز بنسټ نن په سرپټي فضا کې د نجونو او ښځو د کار او زده کړې پر حق د بندیزونو په اړه اعتراض وکړ. ازادي راډیو ته پر لیږل شوي انځورونو کې لیدل کیږي چې د اعتراض کوونکو په لاسونو کې شعارونه نیولې دي او غوښتنه کوي چې باید د ښځو پر وړاندې د کار او زده کړو دروازې پرانیستل شي. یو اعتراض کوونکی تابش ازادي راډیو ته وویل:
اقرا اقرا یعنی ولوله، ستل یوازې یو کس ته نه بلکې ښځې او نارینه دواړو ته ویل شوي چې ولوله او لوستې په دواړو ښځو او نارینه وو باندې فرض کړئ. موږ له اسلامي امارت څخه هیله کوو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو، کورسونو، دفترونو دروازې بیرته پرانیزي.
د کابل ښار یو بل مدني فعاله او لاریون کوونکې زهره عادل هم ټینګار کوي چې تر هغو به خپل اعتراضونو ته ادامه ورکړي تر څو چې حقونه نه وي ورکړل شوي.
اگر به خواست ما رسیدګي نشم، ما به اعتراضات خاطر
مو به تر هغه لاریونونو ته ادامه ورکړو تر څو چې حق مو چارواکي واوري او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته زموږ پر مخ خلاصې کړي.
د افغانستان د هم دیگر پذیرۍ سازمان رئیس احمد احسان سنگر هم وایي چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو ډیر محدودیتونه لګولې دي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. احمد احسان ازادي راډیو ته وویل:
د
اسلامي امارت پراتک پر ښځو بندیز ډیر شوی، د زده کړو، کار، ازادي او سپورت څخه بې برخې شوي. د همدې له امله د هم دیگر پذیرۍ ټولنیز سازمان وغوښتل چې سوله ییز لاریون وکړي.
دغه مدني او ټولنیزو فعالانو په داسې حال کې اعتراض وکړ چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت لخوا ډیر بندیزونه ولګول شول، او په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما هم نن په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي افغانستان د بحران یوې نوې پړاو ته وردننه شوی دی. د یوناما په فیسبوک پاڼه لیکل شوي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مارکس پوتسل نن د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر ندا محمد ندیم سره په لیدنه کې د دغه بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده، او ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ښځو د زده کړو او په نادولتي ادارو کې د کار بندیز د ټولو افغانانو د زوریدو لامل ګرځېدلی دی. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد، بلال کریمي او انعام سمنګانی، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمي او د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې طالبانو حکومت ویلی و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقوق مراد کوي، خو تر اوسه په دې اړه کوم ځانګړی وضاحت نه دی ورکړی. په دې وروستیو کې طالبانو حکومت د نورو محدودیتونو ترڅنګ پوهنتونونه، تعلیمي مرکزونه، دینی مدرسو او جماعتونو ته هم غیر دولتي موسسو کې د ښځو په ورتګ بندیز ولګوه.
جمهوری غوښتونکی کیوان مکارټی د امریکا د استازیو جرګې مشر وټاکل شو. هغه له افغانستانه د امریکا د راوتلو په تړاو د ولسمشر جو بایدن د ادارې یو کلک منتقد دی. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د امریکا د استازیو جرګې اکثریت او مشري د جمهوری غوښتونکو لاسته ولویده. د ولسمشر جو بایدن د ادارې یو کلک منتقد کیوین مکارټی په 15 دور رایګیری کې د استازیو جرګې د مشر په توګه وټاکل شو. هغه په خپل لومړنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې له ټولو مسؤولو کسانو سره به حساب کتاب کوي.
وی ویل هولد دی سوامپ اکاونټبل فرام دی وذډرال اف افغانستان.
موږ به له ټولو مسؤولو اړخونو سره حساب کتاب کوو. له افغانستانه د راوتلو له قضیې رانیولې د کویت تر مرکز او د اف بی آی تر وسلوال کولو پورې.
اکثر جمهوری غوښتونکي له افغانستانه د امریکا په راوتلو او د طالبانو لاسته دغه هیواد لویدو په خاطر د ولسمشر بایدن اداره ګرامه بولي. کیوین مکارټی د 2018 کال په اګست کې د افغانستان تر سقوط وروسته د ولسمشر بایدن کړنلاره تر سختو نیوکو لاندې ونیوله. هغه ویلي و امریکا څنګه د دوو لسیزو له حضور وروسته افغانستان په یو نامعلوم حالت کې پریښود او ترې راووته. د افغانستان په مسله سربېره په امریکا کې د کووید 19 د مخنیوي په کړنلارو باندې هم جمهوری غوښتونکي نیوکې کوي، خو ولسمشر جو بایدن د کیوین مکارټی د ټاکل کېدو په اړه غت مبارکي ورکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د ولسمشر بایدن په حواله لیکلي چې مهمه ده اقتصادي واده همداسې جاري وساتو او مخه ډب نه کړو. ولسمشر بایدن دا هم ویلي چې باید په ملي امنیت باندې پانګونه وکړو، نه دا چې بودیجه یې کم کړو. هغه ویلي له جمهوری غوښتونکو سره د کار لپاره چمتو دی، خو جمهوری غوښتونکي هم باید له ده سره کار وکړي. د کیوین مکارټی تر ټاکل کېدو د مخه د ډیموکرات ګوند غړي نانسي پلوسی د استازو جرګې مشره و، خو داسې ښکاري چې د مکارټی په ټاکل کېدو سره به د ډیموکراتانو په مشرۍ حکومت له ځینو ننګونو سره مخ وي. په امریکا کې د استازو جرګه ځینې ځانګړي واکونه لري چې د چارواکو استیضاح یې تر ټولو مهمه برخه جوړوي.
ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د بشري حقونو یو شمېر فعالانو په ایران کې د دوه بندي معترضانو اعدام غندلی. دوه کسان پرون د ایران پلازمینې ته څیرمه په کراچ ښار کې د بسیج ځواکونو د یو غړي د وژلو په تور اعدام شول. د تهران د ارشاد پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د مظاهرو پر مهال د نیول شویو کسانو له ډلې تر اوسه 4 تنه اعدام شوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسون په ایران کې د دوو بندي معترضانو اعدامول غندلی دي. د بنسټ پرون په ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي چې د محمد مهدی کرمی او محمد حسیني په نومونو د دوو نورو مظاهرچیانو د جبري اقرار پر بنسټ د غیر عادلانه محاکمې لمخې د هغوی اعدام غندي. د ملګرو ملتونو په وینا دا د حیرانتیا خبره ده چې ایران له نړیوالو اعتراضونو سره سره د مظاهرچیانو اعدامولو ته دوام ورکړی. ملګرو ملتونو له ایرانه غوښتي چې ټول اعدامونه ودروي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې او امنیتي چارو مسؤل جوزف بوریل ویلي اروپایي ټولنې په ایران کې د دغو اعدامونو له کبله ټکان خوړلی. ښاغلي بوریل ویلي وروستي اعدامونه د ایراني چارواکو لخوا د ولسي اعتراضونو د ځپلو یوه بله نښه ده. هغه یو ځل بیا له ایراني رژیم غوښتي چې د مظاهرچیانو اعدام ژر تر ژره پای ته ورسوي. د بشري حقونو سازمانونو هم په ایران کې د دغو مظاهرچیانو پر وړاندې د دوی په خبره د جعلي محاکمو له لارې د اعدام سزاوې غندلي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په ایران کې دغه محاکمې له یوې بامفهومه قضایي پروسې سره هیڅ شباهت نه لري. په نیویارک کې د ایران د بشري حقونو د مرکز اجرایوي رئیس هادي قیومي پرون په یو بیان کې وویل دا کسان له قضایي پروسې وروسته نه دي اعدام شوي، بلکې وژل شوي دي. د ایران قضا وایي دوه کسان پرون وروسته له هغه اعدام شول چې د دغه هیواد پلازمینې تهران ته څیرمه د کراچ په ښار کې رژیم زد مظاهرو په ترڅ کې د بسیج ځواکونو د یو غړي په وژلو تورن پیژندل شوی وو. د قضایي قوي خبري اژانس میزان خبر ورکړی چې محمد مهدی کرمی او سید محمد حسیني د روح الله عجمیان د وژلو په خاطر په دار وځړول شول. کرمی او حسیني په 13 دسمبر کې په اعدام محکوم شوی وو او وروسته د ایران سترې محکمې د هغوی د اعدام حکم تایید کړ. د څارنوالانو په وینا 8 کلنه جمعیان چې د بسیج غړی او د حکومت پلوی و د حدیث نجفي د فاتحې په مراسمو کې د یو شمېر آزادارانو لخوا لومړی بربند او بیا ووژل شو. کرمی او حسیني پر دوی لګېدلي تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې په زندان کې شکنجه شوی او وکیل ته لاسرسی نه درلود. د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د مظاهرو پر مهال نیول شوو کسانو څخه څلور تنه تر اوسه اعدام شوي دي. مهسا امینی د حجاب د اجباري قوانینو د سرغړونې په تور نیول شوې وه. د بشري حقونو سازمانونو له هغې ډلې د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکزی په اوسلو کې دی راپور ورکړی چې ایراني چارواکو په څلورو میاشتو کې څه باندې 500 مظاهره چیان وژلي چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم شامل دي.
خبرونو ور اخوا
د ماشومان ملاتړ نړیواله موسسه یاسف د چلډرن وای په غیر دولتي ادارو کې د خزو پر کار له بندیز وروسته ماشومان یو ځل بیا کار کولو تاړ شوی. دغه سازمان چې د طالبانو وروستۍ پریکړې ته پر غبرګون کې خپل فعالیتونه درولي د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي ښایي افغان ماشومان بیا په سړکونو، فابریکو او یا هم د خلکو په کورونو کې کار کولو تاړ شي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې دندې له لاسه ورکړي وایي اړ دي چې له خپلو ماشومانو سره په سړکونو کې کار وکړي یا هغوی کار ولیگی جزئیات ته خاطر پردیس پر اپور کې
د دې دولس کلن زینب مور د کابل خر په واټونو کې توکي پلوري. دغه میرمن وای په خای په یو نه دولتي اداره کې د تلاشی په برخې کار کوو خو اوس چې بیکاره ده دا اولوري د سړک پر غاړه توکي پلوري. هغه ازادي رډیو ته وویل چې خاوند د کابل په خر کې مزدوري کوي او په یوازې ځان نشي کولای د خپل شپک کسي ز کورنی مصرف پوره کړي.
پخوا مې په یو کم کې تلاشي کوله خو چې امارت راغی له دندې ګوښه شوم. اوس په هر سم او د سړک په غاړه خلطی خرڅوم. زینب هم سپندود کوي، پلار یې په چوک کې مزدور کاری کوي. زاړه شیان راټولو او هم پرې دیګی کوو او هم ځان ګرم ساتو.
نوموړي
له طالبانو غواړي چې ښځو ته اجازه ورکړي تر څو بیرته خپلو دندو ته ستنی شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ماشومانو ملاتړې موسسې یا سیف د چلډرن په یوې اعلامې کې خبرداری ورکړی چې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز به د دې لامل شي چې ډیری ماشومان د کار کولو لپاره سړکونو، فابریکو او د خلکو کورونو ته د کار کولو لپاره اړ شي. دغه سازمان چې د طالبانو لخوا په نا دولتي موسسو کې د ښځو د کار کولو بندیز په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي وایي د دې موسسې 500 سلنه کاري ځواک له ښځو جوړ دی او هغه ښځو نه چې نارینه ور سرمرسته نشي کولای. د دوی په وینا د دې ښځو شتون په یادو ادارو کې خورا مهم دی. دغه سازمان په هغه اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ خبره کړې ویلي دا بندیز په داسې حال کې لګیږي چې افغانستان په خپل تاریخ کې تر ټولو بد اقتصادي او خوراکي بحران سره مخ دی او له 28 میلیونه زیات ماشومان او لویان بشري مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن ویلي هغه والدین چې د خپلو ماشومانو لپاره کافي خواړه نشي چمتو کولای په پراخه کچه خپل ماشومان نسبتا خطرناکه چاپیریال کې کار کولو ته لیږي. د دغې ادارې وروستۍ ارزونې ښودلی چې 29 سلنه میرمنې چې د کورنۍ مشري ور ترغاړې ده په 2020 کال کې لږ تر لږه یو ماشوم کار کولو ته لیږلی چې دغه شمېر په 2021 کال کې 19 سلنه و. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونی ګوتریش په ټویټ کې ویلي چې کار د ماشومانو دښمن او د دوی د پرمختګ مخه نیسي. نوموړي ویلي په ټوله نړۍ کې 1.5 میلیونه ماشومان د کار ښکار دي چې له عملی د زده کړو له حقه بې برخه شوي او راتلونکی له ګواښ سره مخ دی. د هغه په خبره د ماشومانو د کار د پای ته رسولو لپاره باید لا ډېر اقدامات وشي. د طالبانو حکومت د 2020 کال په دسمبر میاشت کې د ښځو پر زده کړو د بندیز تر څنګ په غیر دولتي ادارو کې ښځې هم له کاره منع کړې. که څه هم د طالبانو د پریکړې په دننه او بهر کې ګڼ خبرګونونه راپارولي دي خو زبی الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان له رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې پریکړې دفاع کړې ده.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکو وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای ژمی کې خپلې اړتیاوې پوره کړي. دوی دا شکایت هم کوي چې بشري مرستې د دوی په نوم راځي خو تر دوی نه رسیږي. جزئیات په دې راپور کې
شازمان د خپل کورنۍ د شپږو غړو سرپرستی په غاړه لري. هغه د هغه زرګونو کورنیو په ډله کې دی چې د تیرو جګړو پر مهال له خپلو سیمو بې ځایه او د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې په یوه کرایه کور کې میشت سو. هغه وایي له مرستو پرته خپلو سیمو ته ستنېدل او د ساړه ژمي تېرول به ورته سخت وي.
د روزګان ولایت د سدلی ماجر راغلي د کرایه په سره کې پراته یو او پرچوک خواري کار دلته د نورو ولایتو خلک هم راغلي دي. د بعضو ولایتو خلک دي چې کارګر دي، بس د وټل پیسې لا نه لري، خواري نهسته، ژمی دی، بیا د خپل د وټل خرڅ و د یو انګیا و د یو پټو پیسې لا نه لري.
شاه زمان دغه راز شکایت کوي چې بشری مرستې د دوی په نوم راځي خو تر دوی پورې نه رسیږي.
پیسې وړي هغه خلکو ته ورکوي چې مثال هغه مالی کور و ژوند و زندګي برابر وي. او دلته ډېر مسافر دي، مهاجر خلک راغلي دي، کار نشته، د وټل مصرف نه لري، بس ګرد ورځ د دې ناستې.
په کندهار ښار کې د بیا ځای سو کورنیو تر څنګ ډېر شمېر نورې کورنۍ هم شته چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دغه کورنۍ وایي د هوا په سړېدو سره د خوړو او سون توکو لاسته راوړل ستونزمن سوي دي. د صدیق الله او سید محمد په نومونو د کندهار ښار دوه اوسیدونکي له نړیوالو بشري بنسټونو او د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې ولایت کې اړمنو کورنوی ته بیړنۍ بشري مرستې ورسوي.
اسلام په 3000 کال دا په کېریا دی، دوه نشین نه لرو ورور چې وی خو یا وچ شو موږ مرستې ته اړتیا لرو، مرستې ضرورت لرو، ورور ولا کیا د سرای د کېریا د لرو ولا کیا د خرچې د لرو، دلته راس سراس ماشام زوبرته او تا کې یا په میاش کې یو درې ورځې څلور ورځې روزانه پیدا کله سی ولستانه یا لاره پسې د موږ په چی شو ساتو.
ټول مجبور یو چې سی وخرو شی نسته، دا بیچارهګان ویني د وټل د ان لري چې وی خوري، در بدر خاک په سره دي. موسسه چې مرسته کوي هغه خپل تور کوي، مړو مړو چې ورکی مستی سي نه کوي راته چې باید مر سره مرسته وکي چې موږ راپور ته سو پوي شي باندې. دا ټول اکثره د ډوډۍ وس نه لري چې ډوډۍ په وخوري.
د افغانستان په ګڼو سیمو کې خلک شکایت کوي چې مرستي مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پیش په وړاندې د مبارزې اداره د خلکو دغه شکایت په خبرګون کې وایي د بیوزلو کسانو شمیر زیات او دوی ورسره د سروې له مخې مرستې ترسره کوي. د دغه ادارې مدیر حسام الدین عمری وایي په تیرو څو میاشتو کې د کندهار 910 بیوزلو او سیلاب ځپلو کورنوی ته بشری مرستې رسولي.
کوم موسسات چې په استرار بخش کې زموږ سره فعالیت لري، د غول خام خوراکي، غیر خوراکي مواد او نقدي مرستې سره سوي ده. او انشاءالله موږ په دا راتلونکي هفته کې پلان لرو چې د کندهار په د جنوب غرب او زیب په سطح چې کوم ملي او بینالمللي موسسات او د ملګرو ملتونو دفترونه دي، د هغو سره مجلس ولرو، د دوی تر څو د دوی د آمادګۍ پکله چې دوی څه آمادګي لري د هغو به یو ډاډ ترلاسه کړو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP څه مده وړاندې ویلی و د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخ دی. ملګرو ملتونو د غراز خبرداري ورکړې و چې نه هوی اپسلو کې افغانان پر روان ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سوان توکي نه لري. ملګرو ملتونو د غراز له نړیوالو مرسته کوونکو غوښتنه کړې و چې له افغانستان سره د بشري مرستو کړي ژمني پلي کړي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه محمد ولی د هلمند ولایت د ندالی د ولسوالۍ څخه پیغام درته پریږدم. موږ د طالبانو د دغه اقدام څخه چې ازادي راډیو نشرات یې په بند کړي دي په ټول افغانستان کې ډیر سخت خواشینی یو. باید د طالبانو مشران برته دغه د ازادي راډیو نشرات یې لکه او د ازادي رادیو د مشران څخه دغه لرو چې باید طالبان د لوړپور شراکو سره په تماس کې سي او برته د ازادي رادیو خبرونو ته اجازه ورکړي.
السلام علیکم، زه نصرت الله همدرد یم له عربی متحده اماراتونه. زه د یو افغان په حیث د ازادي رادیو پیغام پرې کېدم. لړ پیغام خدای دې چې سوګر نه پنه شي. او زه دا پیغام درم چې قسم په خدای الحمدلله یو شي کومه هم نشته، خو فقط دا کومه ده چې د افغانستان غمونو قسم په خدای هر افغان مریض کړي. او زه قسم درته خورم چې زه هر ورځ د افغانستان دردونه می هر ورځ نوې نوې مریض کوي او د زړه تکلیف راته پیدا کړي ده. او زه د هیله کوم د امیر المؤمنین ته زه احترام لرم. زه دا پیغام درم چې امیر المؤمنین چې افغانستان افغان جنو باندې قسم قسم بندیزونه لګوي آیا دانه بل تعالی دا پختنه کوي کتنه بل خلا دا پختنه کوي چې د بډر کې د سہالت شروع دا د سرحدونو کې د تا خویان د میان د بند سہالت شروع دا د پاکستان ایران موږ باندې کوم کوم ظلمونه کوي آیا د دې پایله ول نه روباسي آیا د دې نتایج ول نه روباسي دا متول په بندیزونه په خپل کورنۍ خلکو باندې لګوي لمړی د خپل هیواد بهرنۍ د سیسونو روج غوري بیا د خپل افغانستان کې څه قوانین وي اسلام ورکړي هغه قوانین دی وځ کوي نو دا چې دا په خویان باندې قسم قسم بندیزونه لګي خویان د قسم قسم مشکلات سره مخامخ کړي دي آیا د دې قیامت کې د کوم پښتنه کې د پښتنه والا قدر نه ول وشي چې ته حجاب ماغه نه کو ته اسلام اسلام کې اول هغه مهم ده چې ته انسان موړ کې په خېټه باندې سبب جوړ کې اسباب جوړ کې هغه نه بعد کوم قوانین چې اسلام کې راغلي وي دا په ملي کې نه دا چې ته خلکو باندې ظلم وکړي
سلام احترامات تقدیم زه محمد ابراهیم ما یو د افسران متقاعد څخه مته تر دې آزادۍ تیم د پیغام پرې خوده چې تاسو ته امارت اسلامي سره په تماس دي د موږ تقاعد څو خره کې د دوام کال شروع سو هیڅ نن په سبا نن په سبا دا کې معلومات مشتبه کوي موږ بل چاره نه لرو د خدای علم دغه ماشت موږ ماشتونه مخ په دغه حساب ګرځېدلې دي دا زموږ شری حق ده د خلکو حق به دی ورکی خدای پامن
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اته بجې او دیرش دقیقې شوې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز په بدخشان کې دوه کان